که زنان متعهد میدانند که میتونن سهم قابل ملاحظه در خودسازی نوین و تغییر وضعیت خود در رسیدن به مطرح تکر کنم وقت برش.
افغانستان د اصول لپاره د واشنگتن ځانګړې استازې زلمی خلزاد نن په کابل کې دی او ټاکل شوی دا چې دغلته د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش سیاسي ګارد د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو بریاوې خوندي پاتې شي. او د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه به بنسټه بولی چې ګوندې د سوریې له جګړې څخه د فاطمیون لشکر افغانستان ته ستون شوی. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی ستډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معزف شویو چارواکو سره وکتل. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. په نیپال کې د توپان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معزف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داودي سره یې کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او تمه ده له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو جامع مرکچي ټیم په تشکیل او د خبرو په راتلونکو ګامونو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. خلیلزاد په داسې حال کې افغان مشران ګوري چې مخکې له دې د هغه څه په اړه چې د سولې له روانو خبرو افغان مقامات لرې پاتې کړی شوي، د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی و. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. دغه بانک ویاند ایمال هاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې حبیب بانک د افغانستان د بانکي سیستم اصول په پام کې نه و نیولي، نو ځکه یې جواز لغوه شو.
حبیب بانک خپله سرمایه په افغانۍ تبدیله نه کړه ده او هیڅ نو اعتنا او توجه یې د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې تر څنګ حبیب بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګ اچونې له لارې نه دی ترسره کړی.
په افغانیو باندې د معاملاتو نه مخته وړل هم د حبیب بانک د جواز د لغوه کېدو یو بل دلیل یاد شوی. حبیب بانک په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. حبیب بانک یو له محدودو بهرنیو بانکونو دی چې څنګه افغانستان کې پرانستې وه او اکثر یې د بهرنیو کمپنیو او اشخاصو بانکي چارې مخته وړلې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، په نیپال کې د توپان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې د نیپال په جنوب کې له څو ورځو راهیسې توپانونو ونې او د برق ستنې له بیخه ایستلي چې له کبله یې خلکو ته زیان اوښتی دی. د ژغورنې عمله سیمې ته رسېدلې او خلکو ته د مرستې رسولو او عملیات دوام لري. د نیپال د پوځ ژغورونکي ټیمونه د دغه هیواد له پولیسو سره یو ځای له پلازمېنې کټمندو لسګونه کیلومتره لرې په توپان ځپلې باره سیمه کې د ژغورنې عملیات پر مخ وړي. بې ځایه شویو او منوشویو ته خوراکي توکي او روغتي خدمات رسول شوې دي. په نیپال کې موسمي اورښتونه عادي وي، خو داسې لږ لیدل شوي چې سخت بارانونه وشي او پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. فیسبوک ټولنیز شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلي 103 پاڼې ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. د فیسبوک د سایبري امنیت د برخې مسؤول نتانیل ګلایچر نن په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې دغو فیسبوکونو د نه اعتماد وړ چارې مخته وړلې. ګلایچر زیاته کړې که څه هم د 2 میلیونه او 8 لک خلکو درلودونکو دغو پاڼو اکاونټونو او شبکو خپل هویت پټ کړی و، خو دوی پرې پوه شول چې د آیس پی آر یا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو لپاره کار کاوه. آیس پی آر سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. په یو ورته اقدام کې فیسبوک د هند د ملي کانګرس د ګوند 650 پاڼې لرې کړي. فیسبوک د هند تر انتخاباتو څو ورځې مخکې د خپل دغه اقدام په اړه ویلي چې دغو پاڼو هم د نه اعتماد وړ چارې تنظیمولې. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبریالان په قزاقستان کې نن محاکمه شول. د آزاد اروپا راډیو د کارن ټایم ټلویزیون خبریالې سویتلانا ګلوشکووا نن د قزاقستان په پلازمینه کې محاکمه شوه. په هغې تور پورې و چې د مارچ په 22 د مظاهرو په لړ کې یوه ښځه ټیل وهلې ده. ګلوشکووا پرون شپه د قزاقستان پایتخت پر رسیدو د پولیسو لخوا نیول شوی وه او نن یې محاکمه وشوله. همدارنګه د آزادی اروپا راډیو د قزاق څانګې د راډیو خبریاله سانیا تایکون هم د محاکمې په جریان کې چې څه وخت مخکې نیول شوې وه د څه باندې $100 په جریمې محکومه شوې ده. د منځنۍ آسیا ګڼ هیوادونه د خبریالانو په وړاندې د کلک دریز د غوره کولو په خاطر تل تر انتقاد لاندې نیول شوې دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شوو چارواکو سره وکتل. پر دې سربیره په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه بې بنسټه بولي چې ګوند د سوریې له جګړې څخه د فاطمین ستنې شوې لشکري افغانستان ته تللی دي. په داسې حال کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی. د سیمې یو شمیر امنیتي څیړونکي وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو او ښځو د بریاو مسله خوندي وي. وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د سیخکاری د ترکیه د ولسمشر د عدالت او پرمختګ ګوند د خروالی په انتخاباتو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او د پاکستان د تروریزم محاکمې لغوه کړي چې څه باندې څلور کاله مخکې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته رامنځته کړې وي. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذب شوو چارواکو سره کتلي. خلیلزاد وایي د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له خاص استازي او د سولې د عالي شورا له منشي عمر داودزي سره یې کتلي دي. خغلی خلیلزاد وایي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. ټاکل شوی ده چې خغلی خلیلزاد بنن د افغان اجرایه رئیس عبدالله سره هم وګوري. د اجرایه ریاست مرسیال ویان فرودون خوزون په تیره خبرونه کې ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینی د برابرولو په هدف دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا له سرګندوی چې افغان چارواکو سره به د خغلی خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابر کړي. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیدکاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ډاکټر
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوې دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي او محتمل نو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو اترو تقریباً لاره هواره کې.
خغلی خوزون ویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به په خپل کوي. د خاغلی محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، انده چې له نوموړي سره خپل اړیکې هم پرې کړل. د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه څه نوایي چې آیا خاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه؟ په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل:
ما امیدوار یم چې
د وی مخکله منیو چې د خغلی خلیلزاد سفر د ځل د پیغام لزان سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. خغلی ظاهری ډر څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب روستي خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان هم کابل ته د خغلی خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره یې ناستی هیله مندونکي بولي. دوی وایي خغلی خلیلزاد به په دې ناستو غونډو کې د خپل سفر په اړه او د خپلو هڅو په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې نجیه صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د خغلی خلیلزاد د سفر جزئیات پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي د افغاني مقاماتو سره. یو خو دا ده چې تېره تېروتنه د دوی که تېروتنه ورته وویلی شو چې بې د جریان کې قرار ورکولو د افغاني لوري دوی پس له دوه هفتو مذاکراتو یا شپاړس ورځو نه راسن امریکا ته لاړل، دغه کې باید لږ توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډا یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د خغلی خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې ل یوې خوا د افغانستان د سولې عالی شورا ویلې چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده، ستاسو په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم د جګړې د نورو هیوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه په منځ کې نیولې دي، اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع ده هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره دي چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسېږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس شي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې بیا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغاني خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوالو اړیکو د یو کارپوه په توګه ستاسو تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسېږو؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. خبره دا ده چې د هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري، او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکراتو د پیل لپاره وعده ورکړي او وخت او ټاکی چې کله د افغان حکومت د نمائندگانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مو په کابل کې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه مرکه اوریدو د نظر مو اورید. دوستانو تاسو مو ښه غلاځه راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت هغه ریپورتونه به بنسټه بولی چې ګوندی د سوریې له جګړې څخه د فاطمین لشکر افغانستان ته ستون شوه. تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ریپورت خپور کړ چې لزګونه زر افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې لګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. اکرام الله اکرامې په اړه ریپورت راکړي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د سوریې له جګړې د فاطمیون د لخکر د راستنېدو راپورونه ورکړل شوي، د افغانستان دفاع وزارت دا راپورونه ردوي او په اړه د څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان قیس منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې فاطمینو ډلې په حقله وزارت دفاع هیڅ نظر نه لري او دغه ردوي موږ. نو دې په حقله به موږ خپل څېړنه کوو، دا به بدی تاسو سره موږ شریکو، ولی اوس دا ویلای شم چې دا موږ راډو اې دې په حق له موږ هیڅ معلومات هم نه لرو.
یعنی افغانستان ته راتګ راډوي،
افغانستان ته دې راتګ موږ راډو.
دا په داسې حال کې د 14 ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور خپور کړ چې لزګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې لګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې تاسوول شوی وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د مهدی په نوم له ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټو به هرات ته رسون شوه او نه غواړي چې بشپړ نومي افشاشي هم خبري کړي دي. مهدی چې اوس یو وشکلند وایي چې په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تورس پسترګه قتل کیږي. د ایران سپاهی پازداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتيري او له افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان او یو شمیر نور هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګي استخدام کړي او د جګړې ته استولې دي. د تیر لمریز کال د سلواغي په 15مه د امریکا متحده ایالاتونو د فاطمیون او زینبون ډلو چې افغانان او پاکستانیان پکې د ایران په ګټه جنگيږي بندیزونه ولاګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیپن منوچن د دغه بندیزونو د اعلان په بیان کې ویلي و چې د ایران رژیم په دې هیواد کې ډیره کډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تازه راپور کې د افغان اڅارون کې لقول لیکل شوی په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکی کړي، ایران خای لدی په خوانیو جنگیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي. حتی موکړه په دیړه د افغانستان د کورنۍ چارو نظر هم ولرو، خو دغه وزارت او د ملي امنیت شورا په دیړه څنګه وایي زیاتوي چې په دیړه باید د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت بیا له پرلپسې هڅو باوجود هم زموږ اړیکه جواب نکړه. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي په دې کې شک نشته چې د فاطمیون وسلواله ډله د افغانستان ته داخله شوې وي، خو دوی وایي د افغانستان سیاسيون او په حکومت کې دننه کړی له دغه ډول ډلو څخه ملاتړ کوي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تاسو سره دغه په حکومت کې هم داسې کړی ستاسو ته دغه سیټایفون لکه د فاطمیونو نه حمایت کوي د دوی د خپل د ګټو په خاطر، اما حکومت مکلفیت لري قانون به یو سام په ټول جامعه کې تدبیر کی او دغه وسلوال سرخوګي جوړي افغانانو ته داخله سلا کی او د قانون منګولو ته وسپاري.
خاغلی مجاهد له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې له فاطمیون بلکې باید له ټولو هغه وسلوالو ډلو سره چې د نړۍ او افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي ورته چلند وشي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش یا د سرمفتش دفتر یا سیګار د ورستی ریپورت په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د وسیل وسال رپورټ ته.
په داسې حال کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقونو او لاسته راوړنو معامله ونه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي.
باید د خند سره مخ شي او یا د منځه ولاړ شي. زموږ دپاره د ښځو حقونه او د افغانستان د وروستیو کلونو لاسته راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک، خصوصا مېرمنې، باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې د سولې په هوکړې سره په افغانستان کې په څو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالیم لاتر د پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې ده. خو دا لومړی ځل نه ده چې د سولې د روانو هڅو او خبرو اترو په لړ کې د افغانانو د حقونو او د تیرو سو کلونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښودل کېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، لومړی میرمنې رولا غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو ویلي دي چې د ښځو پر حقونو او خپلواکیو به معامله ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 13 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم غوی په حقونو معامله وشي دغه بهیر بیا ارزښت ده. په 1990 لسیزه کې د طالبانو د حاکمیت په دوران کې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محروم وي، او پرته له چادرۍ او نارینه څخه ورته له کوره د وتلو اجازه نه وه. دا شان ښځو ته ښوونځي ته د تګ، کار کولو او په سیاسي مسایلو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول کېده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس وایي چې د ښځو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان ښځې به د خپلو ازادیو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا وایي موږ ته د پخوا په شان هر حالت د منلو نه ده، چوپ نه پاتې کېږو، مقاومت کوو او د ښځو د حقونو څخه دفاع ته چمتو یو. ښځې د ټولنې مهمه برخه جوړوي چې له پامه غورځولې تلپاتې سوله نه ده. افغان ښځو هم په بېلابېلو ناستو کې د خپلو ازادیو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې بیرته به په شا ولاړې نه شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ډلې شکریا جلالزی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید ښځو ته حق ورکړل شي، سو د دوی له انساني حقونو او ازادیو څخه دفاع وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د بدخشان د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط وروسته چارواکي ولایتي شورا په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو په لاستونو سیمو د سقوط له کبله اندېښنه څرګندوي. په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې کسم چارواکي د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو په لپاره په نږدې راتلونکي کې د پوځي عملیاتو د پایل شمنه کوي، خو خلک او د ولایتي شورا غړي بیا خبرداری ورکوي چې که حکومت د بدخشان نامنیو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په دې ولایت کې به سږ کال درنې او خونړۍ جګړې وشي. احمد تکل په دې اړه د سیمې زموږ د خبریال د راستولي ریپورت مهم ټکي دروړي.
د بدخشان ولی دوه ورځې وروسته له دې چې طالبانو ارغنجخوا ولسوالۍ ونیوله، په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسوالۍ د سیمې د ملکی او امنیتي چارواکو د بې کفایتۍ او نه پاملرنې او د هوا د خرابۍ له وجې د مرستندویو ځواکونو په استولو کې د ځنډ له کبله سقوط وکړ. ولی احمد فیصل بیگزاد خبریالانو ته وویل چې سیمه ایز ادارې له ټولو قومندانانو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ادارو سره د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې کړي او د ارغنجخوا ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات به ډیر ژر پیل شي.
با تمام نیروهای امنیتی یک جلسه مشترک امنیتی میگیریم و تصامیم لازم است سوره میگیریم.
موږ بل امنیتی ځواکونو سره ګډه غونډه وکړو او په دې برخه کې بل لازم پریکړې وکړو او ورپسې بل سیمه ایزو قومندانانو او امنیتی دفاعي ځواکونو سره غونډه وکړو او مسله بل مرکز سره شریکه کړو. هیله ده په ارغنج خوا کې به داسې عملیات وکړو چې نتیجه به مثبته وي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي چې د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط څخه درې ورځې تیرې شوي، خو د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د عملیاتو پلان لا هم نه دی جوړ شوی. د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم ازادۍ راډیو ته وویل که عملیات ډیر ژر پیل نشي نو طالبان به د بدخشان نورې سیمې هم ونیسي.
سطح تعدادات امنیتی در ولسوالی تگاب به مراتب بالاتر از ارغنجخواست. سطح تعدادات امنیتی
پر راغستان، کوهستان او زیباک ولسوالیو که در امنیتی گواخون و کچه در ارغنجخواه پا پرتلا دیر الوله ده. نو که پاملرن و نشی او عملیتی پلانون عملی نشی، موگ اندخمنیو چه خای نور ولسوالی او کلی بانده هم للاس آور کرو.
په همدې حال کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ په ناوړه بشري حالت کې ژوند کوي. د دې سیمې یو اوسیدونکی حامد وای اوسمهال له 200 زیاتې کورنۍ د نورو جګړو له ویرې له ارغنجخوا څخه مرکز فیض آباد او بهرک ولسوالۍ ته کډه شوې دي.
وضعیت زندگی مردم بسیار خراب است. تا حال در حدود 200 فامیل به ولسوالی بهارک
د خلکو وضعیت ډیر خراب دی. تر دې دمه شاوخوا 200 کورنۍ بهارک ولسوالۍ او مرکز فیض آباد ته کډه شوې چې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. دوی د خلکو په کورونو کې اوسي او په هر کور کې له 5 تر 6 تنو پورې کډوال دی راشوي. د ارغنج خوا د خلکو غوښتنه دا ده چې دوی په سیمه کې زر تر زر عملیات پایل او د ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او عام اوسیدونکو هم دراز د فیض آباد تر 15 کیلومتری واټن پورې د طالبانو د رسیدو له کبله هم اندېښمن دي. دوی وایي د بدخشان امنیتي ادارې د ناامنیو د مخنیوي توان نه لري او خبرداری ورکوي چې که مرکزی دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو طالبان به د دې ولایت پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړي. له وردوج او یومګان وروسته ارغنجخوا د بدخشان ولایت دریمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو په ولکه کې ده او په 12 نورو ولسوالۍ کې هم په لږ او ډېره کچه امنیتي ګواښونه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه نور مطالبه هم لرو خو مخکې لاغې یو سیمه ییزه مسله راخلو. تاسې ښکاري چې د ترکیې د ولسمشر عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له ماتې سره مخ شوی. د ترکیې د اپوزیسیون ګوند بیا وایي چې د دوی کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې. په دغو انتخاباتو کې د ځینو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د سشکری چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د شروالی په پرونی انتخاباتو کې له پام وړ ماتې سره مخامخ شوی دی. واکمن ګوند او اتحاد په پلازمینه انقره او احتمالا په استانبول ښار کې ماتې خوړلې ده. په ترکیه کې د نن ورځې د راپورونو پر اساس د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید منصور یواش په انقره کې څرګنده بریا خپله کړې ده. که څه هم په استانبول کې د انتخاباتو نتایج د انقره د ټاکنو نتایجو ته ورته دي او تر اوسه معلومه نه ده چې په واقعیت کې څوک پکې ګټون کوي دی، خو ظاهرا رجب طیب اردوغان په استانبول کې خپل ماتې منلې ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل، موږ په اکثرو حوزو کې یا ګټونکي یا مساوي سوي یو. دا څه معنا لري؟ که خلکو شاروالتوب را نه کړ، ځینې حوزې یې د عدالت او پرمختګ ګوند ته ورکړي دي. د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند ویلي چې د نږدې 99% شمیرل سویو رایو له مخې هغو کاندیدانو چې دغه ګوند یې ملاتړ کوي 4,011,219 رایې ګټلې دي. د عدالت او پرمختګ ګوند بیا ادعا کړې چې کاندیدانو یې 4,011,216 رایې ګټلې او د پخواني صدر اعظم بینی یلی الدریم د رایې شمیر شاوخوا 4,000 ته رسیږي. لکه چې په 2019 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اجرایوي صلاحیتونه زیات شول، دا په ترکیه کې د شاروالۍ لومړني انتخاباتي ګڼو کسانو دغه انتخاباتو ته د اردوغان او د د واکمن ګوند د ځواک د ازموینې په سترګه کتل. لکه چې عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 نه د کال کې واک ته رسیدلې، اردوغان او ګوند یې هر انتخابات ګټلې دي. خو ولس مشر او ګوند د اقتصادي بحران، بیکاری، د پیسو د انفلاسیون او د پورونو د اندازې زیاتېدو له کبله د خلکو له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ دي. په ترکیه کې په انتخاباتو پورې